سلام قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو یوې بلې او ساته خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې راپورونه خبريږي او په دوهمه نیمایي کې د درسي ساعت پروګرام مهیروي. خلمړی په موکړی خبرونو ته. د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي په نورستان ولایت کې د ځمکې د خوایدو په پیښه کې لږ تر لږه دوه کسان مړه شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د نورستان د والي ویان فریدون سلیم رسنیو ته وویل دا پیښه نن د مرکزي نورستان په چتران سیمه کې شوې ده. ښاغلي سلیم وویل چې قربانیان د نورستان او کونړ ترمنځ د سړک د جوړولو د پروژې کارګران وو. په دې اړه چې د پیښې پر مهال څو تنه کارګران په سیمه کې وو څه نه دي ویل شوي. د ازبکستان ولسمشر وایي د نړیوال او سیمه ایز امنیت لپاره د افغانستان وضعیت باید له پامه ونه غورځول شي. شوکت میرزیایف دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وکړې. ښاغلي میرزیایف وویل یو سوله ایز او باثباته ژوند ته د افغانانو د رسېدو هیلې د نړیوالې ټولنې ډله ایزې همکارۍ ته اړتیا لري. هغه ټینګار وکړ چې د افغانستان د منځوي کېدو مخه باید ونیول شي. په عین حال کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان بیا عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل چې هېواد یې تل د افغانستان د سولې، ثبات، بشپړ امنیت او ټولنیز او اقتصادي پرمختګ ملاتړ کړی دی. د افغانانو دوهمه ډله چې په جرمني کې د سیاسي پناه غوښتنلیکونه منل شوي وو نن په یو الوتکه کې له پاکستانه جرمني ته وخوځېدل. د پاکستانه د جرمني ډي پي خبري اژانس ته خبریال د راپور له مخې د دغو کورنیو لیږدونکو الوتکه له اسلام آباد، استانبول او بیا جرمني ته الوتنه وکړه. د دې میاشتې په پیل کې وڅلوېخت افغانان له پاکستانه د جرمني هانوور او له هغه وروسته د جرمني مختلفو ایالتونو ته لیږدول شوي وو. د پاکستان لخوا پر افغان کډوالو د فشارونو تر زیاتې دورسته دا ډله افغانان هم له هغه هیواده د ایستلو له ګواښ سره مخامخ شول. د راپورونو له مخې یو شمېر افغانان چې جرمني ته د تلو په تمه وو د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او زندانونو ته لیږل شوي دي. د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې مشر رافایل ګروسي خبرداري ورکړی چې ایران د اټومي وسلې تر کچې د یورانیم غني کولو ته یوازې څو اونۍ وخت لري. ګروسي پرون ټایمز ورځپاڼې ته وویل سره له دې چې په جون میاشت کې د اسرایلو او امریکا هوایي حملو د فردو په ګډون د ایران مهم اټومي تاسیسات په نښه کړل، خو د سنټر فیوژنو یوه برخه یې روغه پاتې شوې او تهران لا هم د یورانیم د غني کولو د پروګرام د رغونې وړتیا لري. هغه وویل ایران تر اوسه د نړیوالې اټومي انرژي ادارې ته د خپلو 60% غنی شویو یورانیم زیرمو ته چې د په وینا په چټکۍ تر 90% پورې غنی کېدای شي د لاسرسي اجازه نه ده ورکړې. ایران بیا بیا ټینګار کړی چې د اټومي وسلو د پراختیا پلان نه لري او اټومي پروګرام یې سوله ایز دی. د هالیوډ ایتالوي ستوري کلاودیا کاردینل پرون د 80 کلونو په عمر مړه شوه. نوموړې په څه باندې سلو فلمونو کې رولونه لوبولي وو او د وینیس او برلین د فستیوالونو په ګډون یې د فلمونو د غوره لوبغاړې معتبرې جایزې ګټلې دي. کلاودیا کاردینل د الن دولان په څیر له مشهورو ستورو سره په فلمونو کې لوبېدلې وه. هغې په وروستیو کلونو کې په فرانسه کې ژوند کاوه. او افغانستان د 2026 کال د آسیا د فوټسال جام لپاره د غوروي د سیالیو په ترڅ کې میانمار ته 8-0 ماتې ورکړه. افغانستان د دې لوبې په ګټلو سره د دې سیالیو وروستي پړاو ته ووت. نننۍ لوبه د میانمار په یانګون لوبغالي کې ترسره شوه. له دې مخکې د افغانستان د فوټسال لوبډلې په خپل لومړۍ لوبه کې مالدیف ته 10-0 پر وړاندې ماتې ورکړې وه. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل را سره وسید. درنو اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې به واوري چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي په دې هیواد کې ډیره د افغان کډوالو امیندواره میرمنې د پولیسو لډاره روختونونو ته لا نشتلای.
کله چې دوی دولتي شفاخانو ته ځي د دوی نه اولین شی چې غوښتل کیږي د دوی ویزه ده، او کله چې ویزه ونیسي دوی ته یعنی اجازه د ډاکټر نه ورکوي چې دوی لاړ شي ډاکټر ته.
په نورستان کې د ځمکې د خویدنې د پیښې ورستۍ حال درکو، او په یو بل راپور کې به واوري چې پر نوري فایبر د طالبانو بندیز د هیواد 22 ولایتونو ته وغځېد. په پلازمینه کابل کې خلکو ته د کوڅه ډبو سپو مزاحمت،
په کوڅو کې سپی ډیر شوی دی. کله چې ماشومان مکتب ته ځي سهار ته خانه ډیر په عذابونه کې ډارېږي، مجبور د کور نور سره یو نفر لاړ شو دوه رسو.
نور مطالب هم لرو او د دوه تیر سره اوسې.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز دلیری په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د روغتیايي وضعیت په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. د کمیسیون په یو بیان کې چې بیگانه وخت خبر کړویلي ګڼ افغان کډوال د ناروغۍ پر مهال د پولیسو د نیولو لویرې روغتونونو ته لتلو ډډه کوي. کمیسیون په ځانګړي ډول امیندواره میرمنو ته اشاره کړې چې روغتیايي پاملرنې ته جدي اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې پاکستان له 13 جولای میاشتې راهیسې په دې هیواد کې د ډېره افغانانو د ویزو تمدید بند کړی او اوس مهال د دې هیواد په بیلابیلو ښارونو په ځانګړي توګه په پلازمینه اسلام آباد کې میشت سلګونه زره افغان پناه غوښتونکي بي ویزې او د ډیپورت له ګواښ سره مخامخ دي.
په پاکستان کې لمیشتو افغان کډوالو په وړاندې د پاکستان پولیسو د ناوړه چلند په اړه د اندېښنو په دوام تازه د هیواد د بشري حقوقو کمیسون ایچ آر سی پی ویلي ګڼ شمېر کې افغان کډوال د ناروغۍ پر مهال د پولیسو د نیولو لویرې آن روغتونونو ته نزي. دغه کمیسون پرون د سپتمبر په درویشتمه په یو بیان کې په ځانګړي ډول هغه امیندواره میرمنو ته اشاره کړې چې جدي روغتیايي پاملرنې ته اړتیا لري خو د پولیسو لویرې له کورونو نشي وتلی. په بیان کې په دې وضعیت اندېښنه ښودل شوې او په کې راغلي په ځانګړي ډول د اندېښنې وړ خبره دا ده چې آن امیدوار خزي چې بیړنې طبي پاملرنې ته اړتیا لري هم له دې کبله لمرستې غوښتلو ډډه کوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون ویلي ځینې راپورونه شته چې یو شمېر روغتونونه له هغو ناروغانو سره د درملنې په برخه کې مرسته نه کوي چې اوس مهال د ویزو موده پای ته رسیدلې. ایچ آر سی پی دغه چلن له انساني کرامت نه سرغړونه بللې او ویلي دي چې دا نه یوازې د پاکستان د اساسي قانون بلکې د ټولو هغو نړیوالو بشري ژمنو خلاف عمل دی چې دغه هیواد لاسلیک کړي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي اوس مهال چې د ویزو تمدید بند شوی په دې هیواد کې له سختو ستونزو سره مخ دي. په خوانی خبريال او د خوځو د حقوقو فعال یاسمین نبی زاده چې اوس مهال په پلازمینه اسلام آباد کې ژوند کوي وایي د پولیسو د نیولو لویری آن له کورونو نشي وتلای.
افغان پناه غوښتونکي دلته د ویزې د نه لرلو له امله د ناروغۍ پر مهال د پولیسو لویری آن روغتونونو ته نشي تللی، ځکه ډارېږي چې دوی به ونیول شي نو دوی نشي کولای چې ډاکټر تلاشي او خپل ځانونو ته درمل واخلي
برخود دوا بگیرن.
د اسلام آباد په بیول لسیمه کې میشته یو بل افغان مرمن علیزی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې سمو د مخ کې ناروغه و د اسلام آباد په یو دولتي روغتون کې د دې لپاره چې ویزه نه درلوده درمل ورنکړل شول.
شتینه حتی تر ډاکټر پوری هم تلای نسی، یعنی کله چې دوی دولتي شفاخانو ته ځي د دوی نه اولین شی چې غوښتل کیږي د دوی ویزه ده، او کله چې ویزه ونه سي دوی ته یعنی اجازه د ډاکټر نه ورکوي چې دوی ولرسي ډاکټر ته خپل هغه مشکلات دوی ته بیان کړي. خصوصا هغه شزي چې باردار دي مشکلات لري چې نه لري ویزه دا دوی ته ډیره مشکل تمامېږي.
دوی وايي د روان کال جولای میاشت رئیس پاکستان د دوی د ویزو تمدید بند کړي چې لامل یې په دې هیواد کې د میشتو لسګونه زره افغانانو برخلیک چې ډیری نورو هیوادونو ته د تک کیسونه لري له ګواښ سره مخ کړي. په دوی کې د بشري حقوقو فعالان، خبريالان، د تیر جمهوریت حکومت د وسلوال پوځ غړي او یو شمېر نور شامل دي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د امنیتي ګواښونو لامل له افغانستانه وتلو تاړ شوی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون ټینګار کړي چې په اوسنیو شرایطو کې په پاکستان کې د میشتو افغان مرمنو وضعیت حساس دی او که دوی بیرته خپل هیواد ته لکیږي هغه ځای چرته چې په پراخه کچه جنسیتي اپارټایډ عمل کیږي نو د دوی ژوند او راتلونکي له ګواښ سره مخ کیږي. پاکستان په 2023 کال کې له دې هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه چې د راپورونو لمخه تر دې دمه نږدې 2 میلیونه بیا اسناد افغانان خپل هیواد ته ستنه کړي. که څوم د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو غنو ادارو له پاکستان په وار وار غوښتنه کړي چې له دې هیواد د افغانانو د جبري ایستلو بهیر ودروي خو پاکستان تر اوسه دغه غوښتنه نه ده منلې او هر ورځ زرګون افغانان د تورخم او سپین بولدک لارې افغانستان تستنوی. تازه د اسلامیک ریلیف اداري ویلي د روان کال لپاره نږدې 3 میلیون افغان کډوال بیرته دغه هیواد تستنه شي چې دا د نړۍ تر ټولو ستره سرحدي ستنیدنه بلل کیږي. دغه اداري ویلي هر ورځ لږ تر 15,000 افغان کډوال افغانستان تستنیږي چې د افغانستان په محدودو سرچینو درون فشار راولي، هغه چې د مرستو له کمښت، مرګونو، زلزلو او سخت وچکالۍ سره مخ دي.
په پاکستان کې د ډېره افغان کډوالو ستونزې او په تیره اوس تازه چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون ویلي په دې هیواد کې ډېره د افغان کډوالو حتی امیندواره میرمنې د پولیسو د نیولو له ویرې روغتونونو ته لا نشي تللی. په همدې حال کې د ایران د پلازمینې تهران والی اعلان کړی چې له دې ښاره د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو په همدې اونۍ کې پیلېږي. د ایران اسنا خبری آژانس خبر ورکوي چې محمد صادق معتمدیان ویلي هیڅ هیواد د غیر قانوني وګړو موجودیت نه مني. په عین حال کې په تهران کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي هلته د بې اسناد افغان کډوالو نیول ډیر شوي دي.
مدنی فعال مرجع چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې وکمنی وروسته د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان پریښه اوس مهال په تهران کې خپل کورنۍ سره ژوند کوي وایي په وروستیو ورځو کې په دې ښار کې د افغانانو د جبري اخراج لړۍ تیزه شوې. نوموړي د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وویل چې افغانستان ته بیرته ستنېدل ورته له ستونزو خالي نه دي. په همدې حال کې یو شمېر افغاني کورنۍ چې تازه له ایران افغانستان ته ستنې شوي وایي لا هم په کور دننه له سختو ستونزو سره مخ دي او د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره شپه ورځ خواري کوي. له ایران تازه ستون شوی عبدالحمید چې اوس مهال په فاریاب کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
ترور په کور کې اوسېګو خپل کور نه لرو. دا هم یوازې څلور دیوالونه دي. د آبادۍ نور وسایې نه لرو. اوس مهال هیڅ کار او روزګار نه لرم. شپږ کسیزه کورنۍ لرم. حیران یم څه وکم. هر څومره هڅه چې کوم کار راته نه پیدا کیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د تهران والی اعلان کړی چې د بې اسناد افغان کډوالو د جبري اخراج دوهم پړاو به روانونه پیلېږي. د ایران اسنا خبری اجانس پرون دوشنبه د سپتمبر 22مه خبر ورکړی چې محمد صادق معتمدیان پرون په یو غونډه کې ویل هیڅ هیواد د غیر قانونیت باو موجودیت نه مني. په راپور کې د تهران د والی له قوله راغلي چې د روان کال لپاره رئیس 1.4 میلیونه افغان کډوال له ایران ایستل شوی چې په کې وازی 4.5 لک له تهران ایستل شوی. نوموړي دا کړی چې د افغان کډوالو څلور سره په ایران کې لدرې زره ډیره درسي خونی خالی شوی او د کورونو کرایې له 13 تر 15 سلنه کمی شوی. کاڅوم د ایراني چارواکي ویلي چې د افغان کډوالو اخراج لامل شوی چې په ایران کې کاری فرصتونه زیات شي. خو له دې وړاندې یو شمیر ایراني چارواکو ویلي د کارګرو د کمخ لامل ان یو شمیر ایراني فابریکې تړل شوی. د تهران والی تیرونه اعلان کړو چې ایران د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو به ډیر ژر پیل او په جدي ډول تعقیب شي. دا په داسې حال کې چې روان میلادي کال په پیل کې ایران په دې هیواد کې د میشتو نږدې 2 میلیونه افغان کډوالو د سرشمیرنې کارتونه لغوه کړل او د دوی جبري ریپورت یې پایل کړ. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو مرستیال وزیر د روان کال د جولای په 1 په یو خبری کانفرنس کې وویل چې په تیرو 3 میاشتو کې ایران 1.8 میلیونه افغان کډوال راستول شوی. که څوم د معلوماتو ده چې په ایران کې څومره افغانان د سرشمیرنې له کارتونو سره په دې هیواد کې ژوند کوي. خو د ایران د کورنۍ چارو وزیر سکندر مومینی د تیر لمریز کال په 2 میاشتو کې د دې هیواد رسنیو ته ویلي چې په ایران کې لږ تر لږه 6 میلیونه بهرني ادباچې ډېری افغانان دي ژوند کوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ولی مطبوعاتي دفتر وایي د دې ولایت په درې نور ولسوالۍ کې د زلزلې له کبله یو شمېر کسان ټپیان شوي دي. د درې نور ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو وایي له پرون ماسپښین وروسته چې زلزله وشوه سلګونه کورنۍ د کورونو د نړېدو او د زلزلې د نورو ټکانونو له ویرې تر شنه اسمان لاندې ژوند تیروي او د بیړنیو مرستو په تمه دي.
ننګرهار کې د طالبانو حکومت د والی مطبوعاتي دفتر وایي چې د سه‌شنبه د ورځې د میزان د لومړۍ نیټې د ماسپښین وروسته زلزله کې 45 کسان ټپیان شوي دي. د غیدارې په خپل ایکس پانل لیکلي چې ټپیان حوزه وی روختون د انتقال شوي او روغتي حالت د قناعت وړ دی. ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د رسنیو رئیس قریشی بدرون هم تایید کړی چې په دې سلسله کې په درې نور ولسوالۍ کې یو شمېر کورونه ویجاړ شوي دي. د درې نور ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي دا مهال سلګونه کورنۍ د کورونو د نړېدو او د زلزلې د نورو ټکانونو له ویرې تر شنه اسمان لاندې تیروي او د بیړنیو مرستو غوښتونکي دي. د دې ولسوالۍ د ستن کلی اوسیدونکي عبدالوهاب د سه‌شنبه په ورځ نه وخت ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د خلکو حالت ښه نه دی.
دغه ټول کورونه چې څومره په دغه ساحه کې دي هغه د ستوب نه قابل نه دي، ځکه د ستوب نه قابل نه دي چې هغه جزوی شکل باندې هغه تخریب شوی دي او نړیدو ته قریب دي. همدې خاطر باندې خلک اوس کور نه بهر په هغه پټو کې چا خیمی وهلی دي او چا ترپرونه وهلی دي. موږ په خپل دمدغه زلزلې د ير نه یقینا دغه کور داخل کې او د کور په انګړ کې موږ ژوند او زندگی نشو تیرولی، ځکه چې زلزله هر لحظه هغه ټکرونه موجود دي.
د دې کلی او بل اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې مرستې بسنه نه کوي.
درنور ساحه کې زلزلې شوي او اوس هم شتون لري زلزلې، خو دې له امله موږ اوس بهر پټو کې ژوند کوو. د چاته خیمې رسیدلې او چاته نه دي رسیدلي، هر لحظه موږ په ډار کې یو او موږ نس کولای شي بهر لاړ شو، ځکه اقتصادي مشکلات دي.
د دې زلزلې شدت چې د افغانستان په ختیځ کې شوې د ریختر په کچه 4.9 درجې ښودل شوې دی. د اروپا او مدیترانې د زلزله پیژندنې مرکز ویلي د دې زلزلې مرکز جلال آباد ښار څخه 30 کیلومتره لري او ژوروالی یې 10 کیلومتره و. د درې نور د سند کلي او بل اوسیدونکو او د سیمې او رضاکار سردار نوري ازادي راډیو ته وویل چې په دې زلزله کې څو کلي زیانمن شوي او د طالبانو د حکومت له لوري ورکړل شوې مرستې کافي نه دي. د زیاته کړه چې خلک عاجل مرستو ته ډېر ارتیا لري. د طالبانو حکومت او مرستندویه ادارو تر اوسه په رسمي ډول د درې نور زلزله ځپلو سره د مرستو په اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار د درې نور زلزله ځپلي اوسیدونکي داسې مهال د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي چې د کونړ زلزله ځپلي هم وایي کومې مرستې چې تر اوسه ورسره شوي اړتیاوې یې نه پوره کوي. شاوخوا 30 ورځې مخکې د اګست پر 1 هم د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ ولایت کې یوه مرګونې او ویجاړونکې زلزله وشوه. د طالبانو حکومت د رسمي شمیرو له مخې دغه زلزلې له 2 ډیر کسان مړه، نږدې 4000 نور ټپیان او شاوخوا 1000 کورونه یې ویجاړ کړل.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
قدر منوریدونکو را سره وسې د خبرونې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو سورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي دی چې اوکراین کولای شي د خپل اروپایي متحدانو په مرسته ټولې هغه سیمې بیرته ونیسي چې روسیې ترې نیولې دي. ښاغلی ترامپ دا څرګندونې پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې کړې دي. د دې څرګندونو په ځواب کې په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي، البته مرستیال استازي، خبریالانو ته ویل چې هر پیغام ته باید خلک دومره احساساتي نشي. د موضوع جزئیات احمد شبر وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویل چې اوکراین کولای شي د خپل اروپایي متحدینو په مرسته له روسیې ټولې نیول شوې سیمې بیرته ونیسي. د ولسمشر ترامپ مخکنی دریځ داسې و چې دواړه لوري، روسیا او اوکراین، باید د جګړې د پای ته رسولو لپاره له ځینو سیمو سره ټیک شي. روسیا دا مهال د اوکراین د مځکې له 500 شاوخوا یوه برخه په واک لري چې په کې د تور سمندر ټاپو وسمه کریمیا هم شامل ده، چې په 2014 کال کې په غیر قانوني ډول له خپل خاورې سره یو ځای کړه. ولسمشر ترامپ د سیشن بی پورس د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته په خپل وینا کې پر اروپایي متحدینو ژغ وکړ چې له روسیې څخه د تیلو اخیستل ودروي او پر چین او هندي تور پورې کړ چې د مسکو جګړه د روسیې د تیلو د اخیستلو لارې تمویلوي. ترامپ ویل هغه کولای شي د روسیې په وړاندې بندیزونه ولګوي، خو که اروپا ورته اقدام ونه کړي وخت ضایع کیږي. تر دې خبرو وروسته ښاغلی ترامپ د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلنسکي سره د غونډې په پیل کې خبریالانو ته وویل چې د ناټو هیوادونه باید هغه روسیې الوتکې راوغورځوي چې د ناټو د غړو هیوادو فضا ته ننوځي. وروسته بیا د امریکا ولسمشر په خواله رسنۍ کې ولیکل روسیې له درېنیمو کلونو راهیسې بې هدفه جګړه پیل کړې ده. که چیرته یو سم پوځي ځواک وای نو له یوې اونۍ په لنډ وخت کې به یې دا جګړه ګټلې وای. ترامپ ته هم لیکلي دي د اوکراین او روسیې د پوځي او اقتصادي وضعیت له درک کولو وروسته او د هغو اقتصادي ستونزو له لیدو وروسته چې روسیې ته یې رامنځته کړي دي، اوکراین د اروپایي اتحادیې په ملاتړ د خپلې بشپړې خاورې د بیرته ترلاسه کولو توان لري. د اوکراین ولسمشر د خبري غونډې پر مهال د ترامپ څرګندونې وستایلې او وی ویل چې دا ستر بدلون دی او د امریکا ولسمشر ته د اوکراین وضعیت اوس سم روښانه شوی دی. د ترامپ د ټولنیزو رسنیو د څرګندونو په ځواب کې په ملګرو ملتو کې د روسیې د استازي مرستیال دیمیتری پولیانسکي خبریالانو ته وویل هر پیغام ته دومره مه احساسات کیږي. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر کایا کلاس ویل چې د ترامپ پلیټ کې د بدلون هر کله کوي او زیاته کړه موږ په ډېر خوشاله یو ځکه دا ټول سم ګامونه دي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادې رادیو خبرونه اوري. د افغانستان درستنیو د ملاتړ بنسټونه او افغان خبريالان وایي طالبانو اوس په هرات ولایت کې پر انزوريزو رسنیو او یوټیوب چینلونو کې د ژوندیو موجوداتو پر تصویرونو خبرولو هم بندیز اعلان کړی دی. دوی دا بندیز غندي او وایي دا اقدام د رسنیو پر ازادۍ او فعالیتونو جدي گذار او په افغانستان کې د انزوريزو رسنیو د بندولو هڅه ده.
د طالبان حکومت په هرات ولایت کې پنځوري زور رسنیو کې د ژوندۍ موجوداتو د انزورونو په خبرولو بندیز لګولې. په دې سره په افغانستان کې د ژوندۍ موجوداتو پنځورونو د خبرولو بندیز لړۍ 22 ولایتونو ته ورسیده. د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي د دې بندیزونو دوام د بیان د ازادۍ او رسنیو د ځپلو لامل شوه. د افغانستان د خبريالانو مرکز د همغږي او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمیه ولیزاده ازادي رادیو ته ویل
په صورت شفافي هم در
په هرات کې د رسنیو مسؤلینو ته په شفافي ډول ویل شوې چې لدې وروسته د ژوندۍ موجوداتو انزور ورونه نشي خبرولې. دا د ډيري اندېښنې وړ مسله ده او د دې لامل شوې چې په افغانستان کې د حاکم نظام له لوري د بیان پر ازادي او رسنیو محدودیتونه لا سخت شي.
طرفه ګروه حاکم
نو موري وایي دا چې د افغانستان رسنۍ وټوانيږي قانوني خپلواکي ترلاسه کړي، اړتیا ده چې د طالبانو له لوري اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون ومنل شي. په ورته وخت کې د افغانستان رسنۍ او د ملاتړ سازمان AMSO په خپل اکسپانډ په یو اعلامیه کې په هرات ولایت کې د ژوندۍ موجوداتو د انزورونو په خبرولو بندیز غندلې ویلي دي چې دا محدودیت په هیڅ ډول د رسنۍ زم یارونو د مطبوعاتو آزادۍ او د اطلاع رسونې لمیارونو سره سمون نه لري. دغه بنسټ په خپل بیان کې ویلي دا اقدام نه یوازې د بیان آزادۍ او معلوماتو ته د خلکو لاسرسي محدودوي، بلکې په افغانستان کې د رسنیو په کلتوري او ټولنیزو فعالیتونو هم لوی گزار دی. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ د طالبانو له حکومت غوښتي چې رسنیو ته اجازه ورکړي تر څو له فشار او سانسور پرته په آزاد فضا کې معلومات چمتو او خپاره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان په هرات کې وشمیر خبريالان وایي پنځوري زو رسنیو کې د ژوندۍ او موجوداتو پنځورونو بندیز د انزوري زو رسنیو د بندولو حد صدا لړلی یوې خبريالي چې د نوم د نخبرېدو او غږ بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل
اخته کې رسنۍ تصویري
کله چې ونزوري رسنۍ په غږی رسنۍ بدلي کی، آیا فکر کوي د فعالیت انګیزه پاتې کیږي؟ آیا اوریدونکي به ولري؟ نه، بالکل نه، دا ډیر منفي اغیز لري. موږ کانزوري رسنۍ ونه لرو، هیڅ ډول نشو کولای د خلکو غږ ته انعکاس ورکړو.
لدی مخکې یو شمېر رسنۍ زو فعالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د انزوري زو رسنۍ فعالیت د خلکو د خبرولو مهمه وسیله ده او دوی ټینګار کړی چې انزوریز مواد د خلکو د لیدو او پوهیدو وړ دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي له هرات څخه مخکې دا بندیز په کندهار، تخار، بادغیس، هلمند، ننګرهار، نورستان، فراه، نیمروز، بدخشان، بغلان، جوزجان، زابل، پروان، کندوز، بامیان، دایکندي، فاریاب، پنشیر، لغمان، سرپل او بلخ ولایتونو کې په لیکلي یا شفاهي بڼه اعلان شوه. دا په داسې حال کې چې شاوخوا دوه ونې وړاندې د کندهار ولایت کې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول یوټیوب چلوونکو ویلي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست لوري په دې ولایت کې د دوی په فعالیتونو بندیز لګول شوه. تر رسنیو او شمیر مدافع بنسټونو او نړیوالو سازمانونو د طالبانو حکومت پر رسنۍ او د محدودیت په لګولو تورن کړي ویلي دي طالبانو رسنۍ اړکړي چان ځانونه سانسور کړي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت په وار وار دا وکړي چې د اسلامي شریعت او افغاني کلتور پر رڼا کې د بیان ازادۍ او د رسنۍ فعالیت تضمین دي. د طالبانو حکومت د روان مریض کال د زمري په لسم د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون خپور کړ. د دې قانون د ولسمې ماده پر بنسټ د ژوندۍ موجوداتو د اکسون اخیستل او خبرول منع شوی. هغه مهال د دې وزارت وایي سیف الاسلام خیبر ویلي و چې دا قانون به په تدریجي ډول په افغانستان کې پولیسي خود رسنۍ او ملاتړ سازمانونه ادعا کوي چې د قانون پر رسنۍ محدودیتونه سخت کړي او د لزګونو ټلویزیونونو د تړلو یا رادیو ته د هغوی د اړولو لامل شوی دی.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي سات خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:00 تر 9:00 بجو خبريږي.
درانو اوریدونکو، په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو سیر راپور لرو. د پلازمینې کابل د یو شمیر سیمو اوسیدونکي وایي کوڅه ډبو سپوې ژوند ورتریخ کړی دی. دوی وایي په ځانګړي ډول ماشومان او میرمنې په دې برخه کې ډیر لستونز سره مخامخ دي. دوی د طالبانو له حکومت او ادارو څخه غواړي چې د کوڅه ډب سپي له بیلابیلو سیمو څخه راټول کړي او د ښار اوسیدونکي له دې لانجې بیغه مکړي.
د کابل احمد شاه بابا مینا یارزم قیمت سیمه د
یو عمومي واټ غاړي ته د پرتو کوڅډه بوسپیو شور. یو شمیر کابل خاریان وای د کوڅډه بوسپیو یې ژوند ور تریخ کړی او لکوره بهر یې تګ راتګ کې له ستونزو سره مخ کړی دی. د کابل خار د احمد شاه بابا مینې اوسیدونکې رابیه چې ښوونځي کې ښوونکې ده، سه شنبه د سپتمبر په درویشتمه یې ازادي راډیو ته د همغې ورځې کیسه داسې وکړه.
ارزان قیمت کې سپي زخته ډېر دي، هم د سړک په پیاده رو کې هم په کوڅو کې. نن سهار وخته چې زه او یو بل استاذه مکتب ته تللو، باوجود دې چې موږ پریکشه کې ځو، سپیان راپسې منډې وکړې، خو هغه استاذه خدای وساتله نږدې ورته پښه اړلې وه.
د کابل د قلعه زمان خان اوسیدونکې د دوو ماشومانو مور نعیمه بیا وایي ماشومان یې ښوونځي ته د تګ پر مهال د کوڅه ډبو سپیو له امله ستونزې سره مخ دي. هغې ازادي راډیو ته وویل
په کوڅو کې سپي ډېر شوي دي، کله چې ماشومان مکتب ته ځي سهار ته خانه ډېر په عذابونه کوي، ډارېږي، نو مجبور د کور نور سره یو نفر لاړ شو دوه رسوو. د خواهش دا دی چې دغه شاروالي د سپي باید د کوڅو نه ټول کړي.
د کابل کاتې نو سیمې اوسیدونکي سید نور الله هم د دوی په سیمه کې د کوڅه ډب سپیو د شتون ستونزه تاییدوي.
خلکو پسې منډې وي، بالخصوص ماشومانو پسې، موټر سایکل چلوونکو پسې دوی منډې وي. نو دوی لپاره د واکسین پروګرامونه دي چې د دوی د نسل د کنټرول لپاره، او همداسې باید حکومت له خوا نه دوی لکه د ښار په مختلفو سیمو کې دوی لپاره د پناه ځایونه جوړ شي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ وایي نعمت الله بارکزي په راپور کې د مرکشیو کسانو د شکایتونو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو نوموړي تیر کال ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې ویلي وه دوی د یو کال په ترڅ کې نږدې 6000 کوڅه ډب سپي له کوڅو راټول کړي. له دې شمېر نږدې 9000 د لیوني سپي په ویروس ککړ وه چې په اصولي ډول له منځه وړل شوي. دغه شان په خبره یې له 2000 زیات د سپي د واکسین له بېلابېلو پړاوونو وروسته که نارینه واقعیم شوي او که ښځینه و نو رحم یې ایستل شوی دی. هغه دا هم ویلي و چې کابل ښاروالۍ په مشخص ډول کابل کې د کوڅه ډبو سپیو د کنټرول مسؤلیت لري. روغتیا پالان سپارښتنه کوي که څوک د کوم سپي له خوا داړل کېږي، له دې ویرې چې لیونی سپي نوي داړلی، باید نږدې روغتیایي کلینیک ته مراجعه او ځان واکسین کړي. کنه د دوی په خبره د مرګ لامل یې هم کېدای شي. د یادونې ده چې د کوڅه ډبو سپیو د شتون ستونزه په پلازمینه کابل کې یوه له ډېرو پخوانیو ستونزو څخه ده چې بېلابېلو حکومتونو یې د هواري په برخه کې ژمنې کړي او تر یو بریده یې د راټولولو چارې هم ترسره کړي، خو د وخت په تېرېدو سره ستونزه بېرته پخواني حالت ته ستنه شوې ده.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته، زمو حبیب الله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ څخه دا پیغام یې دمه چې زمو د مساکله ولسوالۍ یو به وچی دي. دلته خلکو یو سلو اویا متر پیپونه ورچولې دي، ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول ځنی. نو دا پیغام کدی خپل کشتر مشرانو پر ورسېر، دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه راته برابر کین، ډیر بشوي.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټي. زه الپرکانی هلمند د هلمند څخه ستاسو سره پر لاین یم. دلته په هلمند کې روغتیایي کلینیکونه شته، دولتي کلینیکونه هم شته، نو هغه تقریبا فعالیت هم کوي او خلک هم ورځي، مراجعین هم ډیر دي. خو دلته که سړی ورسي نو د خلکو تعداد ډیر زیات دی، خلک ډیر غریبان دي. نو هلته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسېدل څه سخت وخت ډیر نیسي. هغه کومه دوا چې ورکوي هغه هم چندونی ډیر دوانی، بس لږ اندازه دوا یا خپل دوا مطابق کلینیکان هم دوا ورکوي. نو زه خپل دغه وخت څخه تر ډیر حد پورې د شخصي کلینیکان څخه یا شخصي دواخانو څخه دوا راخو. نو خاص مو دولتي کلینیکو ته مراجعه ده کړې، ځکه هغه خلک ډیر دي، هم ډیر دی، نه ورباندې رسو امکانات کم دي.
سلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د اوزې څخه ستاسو سره خبره کوم. زموږ په مایګان کې یو کلینیک دی، درې کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران ځله لاس دي، دا خلک ګرد ځل راټول شوه د دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي، لاړه ولایت ته، ولایت دغه شکایت ومني، مکتوبونه یې ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دي بدل شوي. داسې دواوې چې ورکوي هغه هم پر واوېسته ورکوي. یو چا ته پیچکاری ورکړی دی هغه چې لګولی وي هغه عصابي تکلیف دی سره کم د صورت یې ریر دی داسې ورپېښ شو. دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ. دا رضاکاران بدل سي خلک وایي یا د کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل سي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی. نه دغه کلینیک مسؤولین چې ارزاګۍ دي دغه زموږ ږغ تر هغو پرې ورسوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، له دې سره د راپورونو د برخې پای ته راورسیدو. د خبرونې په دوه منیمای کې تاسو ته بلنه درکوم چې د درسي ساعت پروګرام واوري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. پرې هله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. شرح لاست لسم ټولګي و یو لسم ټولګي و لسم لوسته. نن ورځ راځو د حجرې دوران او حجروي ویش غیر مستقیم ویش دوام دوال وایو، یعنی د میوسس مرحله پیژنو. په تیر لوست کې مو حجروي دوران او پیژندې ورسره مو د میتوسس مراحل ټول او پیژندل چې میتوسس مراحل چې هغه موږ لپاره جسمي کروموزومونو جسمي برخو کې ډېر د سرتر سیرجه ځکه چې دوی مثال د ودی او ترمیم همدارنګه د کم ځایونو چې خوشسي وسې یعنی دوی بیا ځلی ترمیم هغه د دوی په غاړه دي. او نن ورځ چې دی هغه د میوسس عملیه وایي چې دا چې دی اصلي په جنسي غړو کې ترسره کیږي. زموږ استاد دا چې دی هغه به د واویایم صفه څخه تر دوه تیم صفه پرې دوام وکړي. د میوسس عملیه چې د خپل د میوسس معنا چې خپل د تنقیس د دغه څخه خصاصوي د کلمې خصاصوي دي چې د کموال په معنا سره یا لږوالي په معنا سره ده. دا ویل ځکه چې په دې ویش کې چې دی د رقم د مورنی حجرې خلورنی حجرې چې رامست کیږي هغه اول خو مثال موږ وایدا په زوجید کم ژوندۍ موجودات چې زوجیت کسر درس سره کوي په هغه کې راښکاره کیږي. او د دې څخه چې کومه حجره رامنځته کیږي هغه د کروموزومونو شمیرې ان یا دوه ان نی، یعنی د کروموزومونو شمیرې نیمایي د مورنۍ حجره څخه، ځکه چې په دې کې چې مورنۍ حجره او پلرنۍ حجره به یو ځای کیږي بیرته د دې کروموزومونو شمیر پکې کې برابرېږي. او د دې میوسس د مرحلې په پای کې چې د یوې مورنۍ حجره څخه سلور لورنی حجره یا ډاکټر سیلز لاست راځي. او د لور حیواناتو کې یا مثال په نباتاتو کې په حیواناتو کې خوچې دي ګمیټونه وجود لري جنسي ګمیټونه دي. او په نباتاتو کې چې د سپورونو په واسطه چې کېږي تولیدیږي چې مثال په سپورونو چې تولیدیږي په هغه کې د میوسس مرحله سرته رسیږي. د میوسس مرحله چې د هغه په پرله پسې باندې دوه پړاوونه سرته رسیږي چې د لومړني میوسس او دویم میوسس په نامه سره یادیږي. دغه څخه عبارت دي راځو دغه مراحل ټول وایي. لومړی راځو د لومړني میوسس پړاوونه شروع کوو. لومړی چې د پروفیز مرحله ده، لومړی مرحله چې د لومړني مرحله ده چې د جنټیکي موادو د ترکیب او د هګي او سپرم د جوړولو په پروسه کې خورا مهم برخه ده. او دا مرحله د میوسس لومړني برخه او د کروموزومونو ترکیب او جلاوال لپاره حیاتي رول لوبوي. پروفیز یو چې دی هغه د میوسس په ټولنیز جریان کې اوږد او پیچلی مرحله دی. په دې کې چې دی ځینې بدلونونه رامنځته کیږي په دغه مرحله کې. مثال د خبرې کروموزومونه غشتلي او لنګیږي تقریبا د میتوسس د مرحله په سیر دی، خو یوازې یو څه توپیرونه پکې وجود لري. پروفیز کې چې دی کروموزومونه مثال د انټرفیس په مرحله کې اوږدیږي او غیر منظمي د انټرفیس په مرحله کې. خروس د پروفیس په مرحله کې دغه کم اوجده تارونه چې د کروماتین هغه په چی کېږي په کروموزومونو باندې، یعنی دوه غشتي بازوګان پکې کې رامنځ دي، لن بازوګان پکې رامنځ دي چې سنټرومیر په مرحله کې دی وبسره نشتی. او بل د هومولو کروموزومونو جلاوالی همولو کروموزومونه چې هر یوې د مور او بل د بلار څخه راغلي سره جلا کیږي او د یو بل سره نښلیږي، او دا پروسه چې د سیناپس په نامه سره هم یادیږي. او بل چې دی د کراسینګ اوور، دا چې دی د سیناپسس په جریان کې د همولو کروموزومونه یو بل سره تړل کیږي، او په دې کې د کراسینګ اوور عملیه پیښیږي په کوم ځای کې چې د کروموزومونو برخه سره تبادله کیږي. او دا چې دی د جنیټیکي تنوع لامل کیږي، ځکه چې دا د همولو کروموزومونو ترمنځ نوي جنیټیکي ترکیبونه رامنځته کوي. او بل چې دی په دې کې بل بدلون چې دی هغه د هستوي غشا ماتېدل دي. یعنی د پروفیس په مرحله کې چې دی کوم د هستې کوم غشا چې ده هغه قرار قرار په ماتېدلو باندې پیل کوي، او ورسره د سپینډل فایبرونه جوړیږي چې هغوی کوشش کوي و قطبونو ته ځان ورسي. او دوی چې دی د سپینډل فایبرونه چې دی د همولو کروموزومونو د ویش لپاره آماده کوي، ترتیبوي. د پروفیز مرحله چې ده هغه مثال د کراسینګ اوور له لارې جنیټیکي تنوع رامنځته کوي چې په راتلونکي نسل کې د جنیټیکي مختلفات سبب کیږي. او همدارنګه د همولو کروموزومونو جلاوالی او د هغوی سره نښلول د میوسیس د اړینو مراحل په توګه د جنیټیکي موادو سم ویش تنظیموي، چې دا مرحله چې د موږ وایو په لمړنی میوسیس کې ډیره ضروری او مهمه ده. ورپسې د میتافیز مرحله ده. د میتافیز د لمړنی میوس مرحله د لمړی مرحله د کروموزومونو د تنظیم او ترتیب لپاره خورا مهمه ده. او په دې مرحله کې چې د همولو کروموزومونه یا د مور او پلار څخه راغلي و، هغه کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي. او دا مرحله چې د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو د ویش لپاره ډیر ضروری او حیاتي ده. په میتافیز کې هم ځینې بدلونونه رامنځته کیږي. هغه عبارت دی، یو خو د همولو کروموزومونو تنظیمول دي، او ورسره د سپینډل فایبرونو تړل دي، چې سپینډل فایبرونه د سنټرومیر په برخه کې د کروموزومونو چی کیږي تړل کیږي، چې دغه د همولو کروموزومون د سنټرومیرونو په یو قطب او بل قطب کې یو بل ته وصل کیږي. او بل چې دی د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو ویش دی، یعنی د میتافیز یو په مرحله کې کروموزومونو د ویش لپاره ترتیب سوی، چې په وروسته کې د انافیز یو په مرحله کې د همولو کروموزومونو جلاوالی پیښیږي. او څلورم چې دی بل موږ وایو د جینیټیکي تنوع لپاره چمتووالی دی، یعنی د جینیټیکي تغیرات لپاره، مثال موږ وایو جینیټیکي معلومات د جوړولو لپاره دوی چې کوي آماده کوي دا کوم همولو کروموزومونه چې وه د دوی ترتیب او تنظیم په مرحله کې دا د کراسینګ اوور له لارې رامنځته شوي جنټیکي تنوع ته ځای ورکول کیږي، چې هر همولو کروموزوم د جلا جنټیکي ترکیبونو له مخې ترتیب کیږي، چې موږ ویلي و چې په هر برخه کې د کم جین چې دی د مختلفو خصوصیاتو لېږدونو دنده په غاړه لري. او د میتافیز مراحل چې دی لکه څنګه چې وویل سو بدلونونه څخه معلومیږي څونه مهم او ضروري دي. ورپسې راځو انافیز ته. د انافیز په مرحله کې چې دی موږ یو د سپینډل تارونه نری کیږي، او جوړه کروموزومونه یا همولو کروموزومونه چې دی هغه سره جلا کیږي، او د استوا څخه قطبینو ته حرکت کوي، یعنی د منځنۍ برخې څخه و چې شته قطبو ته ځان رسوي. ورستنی مرحله چې د میوسیس د لومړي پړاو اخیرنی مرحله چې د تیلوفیز، یو چې دی هغه موږ وایو دا هم د مهمو پړاوونو څخه ده چې لومړی برخه ده، او د میوسیس په لومړی مرحله کې د کروموزومونو د ویش وروسته پیښیږي. او دا مرحله چې ده د کروموزومونو د جلا کولو او د دوو نوو حجرو د جوړېدو لپاره یو مهمه برخه ده، چې په دې کې ځینې بدلونونه رامنځته کیږي، چې مثال د هستې د غشا جوړېدل دي، یعنی د هستې په شاوخوا بیرته غشا جوړیږي. همدارنګه د کروموزومونو اوږدوالی او نرموالی دي. د کروموزومونو چې کم جوړ شوي و پنسي او ډبل سي، هغه بیرته اوږدیږي او نرمیږي او د کروماتین شکل بیرته ځانته غوره کوي. او همدارنګه سپینډل فایبرونه هغه کم چې جوړ شوي و په پروفیز یو کې، هغه سپینډل فایبرونه نور له منځه ځي، ځکه چې دوی زه خپله دنده سرته ورسوله، کروموزومونه قطبونو ته کش کړله. اوس نور ازو بل چې دوی د حجرې د ویش پروسه یا سایتوکاینیسس ته آمادګي نیسي. تیلوفیز د نوټ شکی سایتوکاینیسس، د میتوسس په مرحله کې چې کله تیلوفیز مرحله تیرېدله نور سایتوکاینیسس ایجاد کېدی، مګر په دغه کې چې دی د میوسیس کې چې دی د لومړی پړاو په تیلوفیز کې خلاصي او دویم میوسیس ته داخليږي. دویم میوسس کې چې دی عین دغه مراحل چې دی سر ترسیږي، یعنی موږ وایو چې دغه دویم میوسس هدف د دوو نو حجرو په منځ کې جنټیکي مواد ویش دی، چې د لومړي میوسس د تقسیم وروسته هر نوې حجره یو ځلې نور تقسیم کوي، او دا مرحله چې د میتوسس سره ورته ده، خو د کروموزومونو شمیر د لومړي میوسس د مرحله وروسته کم شوی وي. یعنی چې ومو ویل، یعنی دا چې دی ان کروموزومونه پکې کې راځي، چې بیا وروسته کله چې د دغه سره د نور کروموزومون سره ځای کېږي، د نارینه د میتون د کروموزومون سره بیا نو دا چې کېږي بیرته موږ وایو چې خپل دوه این کروموزومونو اندازه شمېر چې کوي پوره کوي. بل په دې کې کوم پړاوونه چې دي، لومړی پروفیز دوه دي، چې په دې مرحله کې موږ وایو کروموزومونه بیا لنډیږي، د هستې غشا ماتیږي او سپینډل فایبرونه جوړیږي، او دغه پړاو چې دی عین دی میتوسس پسې دی. بل چې دی د میتافیز، بیا پسې د میتافیز دوه مرحله ده، چې کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کشه کې سره برابریش تنظیمیږي، او هر کروموزوم د دوو خواو څخه د سپینډل فایبرونو سره تړل کیږي. او پسې د انافیز په مرحله کې چې دی، د انافیز دوه مرحله کې د هر کروموزوم د سنټریومیر څخه کروماتیدونه جلا کیږي، او د هر قطب خواته بیل کیږي. او اخیری مرحله چې د تلوفیز مرحله ده، چې د کروماتیدونه چې دی د جلا کېدو وروسته هستوي غشا بیا جوړیږي، او هر قطب کې یو نوی هسته رامنځته کیږي چې سایتوکاینیسس بیا وروسته پیلیږي. بالاخره سایتوکاینیسس په مرحله کې د دوی په منځ کې کوم ژوروالی رامنځته شوی هسته ویش خو اجرا سونه هسته وویشل سپلې، نور سایتوپلازم چې کېږي په دوو برخو کې د سایتوکاینیسس په مرحله کې ویشل کیږي، چې بالاخره د یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځته راغلي دي. اول د میوسس لومړی مرحله کې دوه حجرې جوړې شولې، چې هغه دوه حجرې بیرولر سپ دوه میوسس کې بیا چې کړله په وویشل سوی، او څلور حجرو باندې ترکیب سوی، څلور لورنۍ حجرې ورسره رامنځته سوی. دا و چې د میوسس مرحله، ان شاء الله چې د میوسس په مرحله باندې مو هم سر خلاص کړی اوسې، او خپل ځان سره مو ټول موضوعات یې نوٹ کړی اوسې. راځو د میوسس عملی اهمیت وایو. د میوسس عملی چې د الکسنګ چې د میتوسس مو ویله، د میوسس چې د فرقی دوی چې د جنټیکی تنوع او د نسل په نسل د جنټیکی ثبات لپاره ډیر حیاتی دي، او میوسس چې دی د جنسي تولید په پروسه، د جن مثال د تولید په پروسه کې مهمه برخه لري، او د جنټیکی موادو د ویش او د نوي نسل د جوړولو لپاره بنسټیز رول لوبوي. او میوسس چې دی هغه موږ وایو مثال د جنټیکی تنوع رامنځته کوي، یعنی کروسینګ اوور او هومولو کروموزومونو ترتیب در ټول په چشکی کېږي د میوسس په عملی کې سر ترسیږي. همدارنګ د جنټیکی موادو د نیمای کولو پروسه هم در سر ترسی. دوی چې د جنس تولید لپاره ډیر ضروری دي، ځکه چې مثال موږ وایو د میوسس د جنس تولید لپاره حیاتی دي، ځکه دغه د هګي او سپرم چیکې دي تولیدوي، او دا پروسه چې د نیوی نسلونو رامنځته کولو لپاره اړین دي. بل د کروموزومونو د سالم ویش تنظیم هم د دې په غاړه دی، ورسره د حجرو ترمیم او بیا تولید توانایی هم په دې کې وجود لري، یعنی دوی توانایی د حجرو د ترمیم ته هم لري. د دوی اهمیت وو ورپسې راځو. که چیرې میوسس وجود ونه لري، مثال موږ یا مشکلات پکې رامنځته شي، که چیرې هغه سم ترسره نسی، نو دا به د جنټیکي خطاګان لامل، مثال د ځینو ناروغیانو لکه د داون سندروم چې په تېر لسونو کې مو وویله، د هغه د رامنځته کېدو لامل کیږي. یعنی کروموزومونو شمیر چې شي کېږي، یا ډیر سي یا کم سي، کم که چیرې سیمونځ ول هغه لمنځه زی، او که چیرې ډی سی هغه داون سندروم باندې اخته کیږي، چې داون سندروم هغه ناروغي و چې دا کم نفر چې ذهني ورسته پاتوالی لري د عمر د لحاظ، مطلب غتی مگر د ذهن د لحاظ ورسته شاته پاتې. همدارنګ د میوسس عملیه چې د هغه مثال موږ وایو د کم ژوندۍ کوچنۍ موجود چې دی، یعنی کله کوچنۍ چې پیدا کیږي، هغه د میوسس عملیه په واسطه د دوی هغه کوم گمیټونه چې دی سره ځای کیږي، او کروموزومونه ویش کله صورت نیسي، او ماشوم ورسره کله چې بیا ماشوم کله واده سر ترسي، هغه ته به شي وایي د میوسس مرحله په واسطه سر ترسيږي. یعنی د میوسس او میوسس ترمنځ ځینې توپیرونه وجود لري، چې دوه عمده توپیرونه خو دا و چې مثال د کروموزومونو په دغه کې چې دی په میتوسس کې په دوه مساوي برخو ویشل کیږي، مګر په میوسس کې چې دی په ان هپلوئید باندې راکمیږي، یعنی یو دانه ان کروموزوم چې کیږي نیمه کیږي کروموزومونه، یو ان پکې کې راځي. او همدارنګه دغه کم کروموزومونو سربیره نور د غم لري توپیرونه هم لري. یو چې دی د ویش هدف مو ویلي، همدارنګه د ویش پروسه ده چې میتوسس چې دی د یو ویش دوره لري چې له څلور مرحلو څخه عبارت دي، مګر په میوسس کې چې دی دوه مرحلې، چې د میوسس یو او میوسس دوه په معنا مسره دي. او همدارنګه د کروموزومونو شمیر مو ویل چې هغه په کښې کې څه کېږي فرق لري، او د جینټیکي موادو ویش چې دی هغه هم په دواړو کې فرق کوي، او د حجرو شمیر هم په دواړو کې څه کېږي فرق کوي. مثال په میوسس کې چې دی دوه نوې مساوي حجرې دي، او په میوسس کې څلور جلا حجرې، مثال چې یو حجره څه کېږي ورڅخه څلور دانې جوړېږي. دا و چې د دوی دواړو توپیرونه انشاءالله چې خپل ځان سره مو نوټ کړي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، په میوسس کې څو عمومي پړاوونه دي، په لنډ ډول یې واضح کړي. دویمه پوښتنه ده، د میوسس اهمیت څه شی دی؟ او درېیمه پوښتنه ده، د میتوسس او میوسس ترمنځ توپیر څه شی دی؟ ستاسو ټولو توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلې مې ومنئ، هیله لرم چې جوړ او صحتمند به یاست. ښه راغلاست د دولسم ټولګي و لسم لوست. نن ورځ لوست کې موږ او تاسې راځو عضلات او د هغوی حرکت پیژنو، چې عضلات څه ډول یو جوړښت لري، هاو څه رقم دوی حرکت کوي، کوم عاملونه دي چې په عضلات کې رامنځته کیږي، او د هغه په ترڅ کې زموږ د بدن حرکات راښکاره کیږي. لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ د عضلاتو په اړه ځینې موضوعات ویلي وو، او موږ ویل خپل عضلات چې دي هغه په ورته جوړښتونو کې، مثال دغه کوم د انرژي چې زیرمه سوي د هغه په ترڅ کې دغه کیمیایي انرژي چې په میخانیکي انرژي بدل سي، دلته څه کېږي؟ حرکات رامنځته کیږي، چې له مثال د خبرې لکه تګ دی، خوراک کول دي، همدارنګه زموږ د بدن ارادي او غیر ارادي ټول فعالیتونه دي. چې دا شی دی د عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې دغه عملیې راښکاره کیږي. عضلات چې دی هغه عموما خپل په ځان کې دوه ډوله پروټین لري، چې د دغو دوو پروټینونو د ښویېدلو په ترڅ کې زموږ د بدن حرکات راښکاره کیږي، چې هغه پروټینونه عبارت دي د اکټین او مایسین څخه. اوس نو راځو په نن ورځ لوست کې موږ ځان پوه کړو چې دغه اکټین او مایسین په کومو برخو کې قرار لري، او څه ډول دوی یو د بل سره حرکات اجرا کوي، چې په ترڅ کې یې دغه کوم فعالیتونه چې دي هغه راښکاره کوي. زموږ ستاسې درس د شپږشپېتوسمې صفحې څخه تر شپېتمې صفحې پورې دوام کوي. لومړی راځو عضلات ته. عضلات چې دي هغه د ټول ژوندي موجودات لپاره مثال مهم نه دي، یوازې انسانان، حیوانات پکښې کې چې دي شامل دي. ډېر نور ژوندي موجودات چې دي هغه بې له عضلاتو څخه خپل فعالیتونه سرته رسوي، لکه نباتات کې همدارنګه ډېر نور ژوندي موجودات. عضلات چې دي هغوی خپله عمومي په درې ډوله ویشل سوي دي، چې عبارت دي د زړه عضلات، شوي عضلات او سکلیټي عضلات. د زړه عضلات چې دي هغه خط ډوله جوړښت لري، خط لرونکي دي، نو دوی چې دي غیر ارادي دي، یعنی زموږ په کنټرول کې نه دي، دوی خپل فعالیت خپل په غیر ارادي ډول سره مخته وړي. همدارنګه ورپسې راځو شوي عضلات. شوي عضلات هغه عضلات دي چې زموږ د بدن هاضمي جهاز، تنفسي جهاز، اطراحي جهاز، یعنی زموږ د بدن داخلي کوم غړي چې دي هغه د دې څخه ترکیب سوي دي. شوي عضلات چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي، یعنی دوی خپل فعالیت په خپله سره مخته وړي، زموږ د کنټرول لاندې نه دي. که چیرې موږ مثال وغواړو موږ سږو ته حرکت ورکول، ځکه ونه غواړو هغه حرکت په نتیجه کېږي، یا بلکې دوی چې دي خپل فعالیت خپله سرته رسي، مثال د په وینو د رګونو کې د وینې دوران دی، همدارنګه د معدې فعالیتونه دي، د کولمو فعالیتونه دي، چې هغه خپله په غیر ارادي ډول سره فعالیتونه سرته رسي. او شوي عضلات چې دي هغه خپل په جوړښت کې خط لرونکي نه دي. ورپسې راځو دریم ډول سکلیټي عضلات دي. سکلیټي عضلات چې دي لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، دا هغه عضلات دي چې زموږ د بدن سکلیټي برخه پوښلې ده، او زموږ په بدن کې چې کوم حرکات راښکاره کیږي، لکه د لاسو، پښو او د نورو غړو حرکتونه چې دي هغه د دغه سکلیټي عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې رامنځته کیږي. او که چیرې موږ سکلیټي عضلات تر مایکروسکوپ لاندې ووینو،
موږ په دوی کې خطرون کې جوړشتونه وینو چې دغه مزکه نوسکلیټیا زلات چې دی هغه د مخطط یا خطرون کو عضلات په نام سره هم یادېږي او دغه عضلات چې موږ د هډوکو سره مثال دوی کوم برخه کې چې نشلیږي هغه د ټینډن په نام سره یاند ټینډن منظم نسجونه وجود لري چې عضلات د هډوکو سره نشلوي د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کوي هډوکي چې دی هغه د عضلاتي نسجونو یو زیات شمیر موازي حجرې لري چې د عضلاتو د رشتو په نامه سره یادیږي او دغه هر رشته چې ده د مایوفایبریل په نامه کوچني سلندري جوړښتونه لري دغه جوړښتونه چې دی دوی روشانه یا تاریک بندونه یا نقطې لري چې کچیر موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو د دوی ترمنځ دغه کوم خطونه چې دی هغه څه کیږي په خط ډول سره دغه بندونه ښکاره کیږي او د دوغو ټولو بندونو ترمنځ د زید یا هم زید لاین چې دی هغه په ډول سره یو جوړښت لیدل کیږي چې دغه زید جوړش چې دی د زید کرښې چې دی هغه ته سرکومیر د دوو زیدونو کرښ ترمنځ ساحه چې ده هغه د سرکومیر په نامه سره یادیږي چې سرکومیر چې دی هغه خپل دوه ډوله پروټین لري چې یو نازک پروټین دی چې د اکټین په نامه سره یادیږي او خپل په جوړښت کې بلی مایوسین پروټین دی چې هغه ډبل دی دغه دواړه اکټین او مایوسین چې دی یو د بل برعکس عمل سره رسوي چې د دوی دغه عمل چې دی د دې په پایله کې عضلات شکیږي حرکت کوي د عضلاتو انقباض او انبساط رامنځته کیږي همدارنګه عضلات چې دی هغه د هډوکو سره په دوو برخو کې سوي دي وصل سوي دي چې موږ وایو دغه کوم دوه برخې چې دی هغه یو د منشا برخه ده او یو هم د پای برخه ده چې د منشا یا د اورګان برخه چې ده هغه د هډوکي د سر برخه ده چې هغه څخه منشا اخلي چې مثال موږ کول سو لکه جوړه هډوکي او د عضلې دویم سر د جوړه هډوکي چې کله خپل یو د بسره وصل او سیدا چې ده د دوی هغه منشا برخه ده ورپسې دویمه برخه چې ده هغه د انزرشن په نامه سره یادیږي چې د پای نقطه ده چې دوی چې دی د حرکت کوونکو هډوکو سره چې سوي دي نشلیدلی دي چې دا به د ارتکاز په نامه سره یادیږي لکه ښه مثال موږ د رادیس یا هم د مټ هډوکو یادولی سو همدارنګه دا کوم عضلات چې دی په دوی کې یو چې دی منقبض او بل یې د انبساط حالت ځانته غوره کوي یعنی کله چې د عضلې یوه برخه منقبض کیږي برعکس هغه بله برخه چې ده هغه څه کوي د استرخا د استراحت حالت ځانته غوره کوي یعنی دوی یو د بل خلاف عملیه سرته رسوي چې دا د دغه کوم خلاف عملیه په واسطه سره دوی یو بل سره څه کوي دی همغږي کوي ده چې په دې سره دوی څه کوي د بدن حرکت کنټرولیږي مثال خبرې دا کوم دوه برخې چې دی چې یو مثال منقبضه کیږي هغه د فلیکسر مسلز په نامه سره یادیږي او بل یې چې باسط عضلات دی هغه د اکستنسر په نامه سره مسلز په نامه سره یادیږي چې شه مثال موږ د دوه سری عضلې یا هم بایسپس ته ورکولی سو چې د بایسپس دغه برخه چې ده د مټ چې دی هغه د مثال د اوږې د هډوکي څخه بهتر څنګلې تر هډوکي پورې د مړوند تر هډوکي پورې رسیږي چې دوی چې دی کله چې مثال منقبض کیږي تقلص کوي د دې دغه برخه چې ده کاتیږي او خپل په منځ کې منقبض کیږي چې په عین حال کې دغه برخه چې ده د بایسپس په نامه یادیږي او لاندې برخه چې ده هغه د ترایسپس په نامه سره یادیږي درې سره عضله ده چې هغه به چې ده د اوږې څخه بیا د مړوند د هډوکي اولنا پر چې کیږي مثال ارتکاز کوي نو یعنی د اولنا اخیری مړوند پر هډوکي باندې پای ته رسیږي چې دی چې کله دا بایسپس منقبض کیږي دی په دغه وخت کې پراخیږي او د استرخا حالت ځان دغه یو د مطلب اوږدیږي چې په دې سره دی یو د بل سره یو ډول همغږي کوي چې په دا کوم عضلاتو چې دی یو د بل حرکت کنټرولوي ورپسې راځو د عضلاتو ورسته موږ د عضلاتو میزو یا الیاف د شویدو فرضیه وایي لکه څنګه چې مو مخکې وویل کوم عضلات چې دی د انقباض او انبساط یعنی د ټولېدو او پراخېدو په وخت کې د عضلاتو حرکت رامنځته کیږي چې موږ وویل دغه کوم عضلات چې دی خپل په ځان کې په جوړښت کې رشتې لري چې د مایوفایبریل په نامه سره یادېدل او دغه رشتې چې دی خپل په منځ کې د مایوفلامنت لري چې د مایوفلامنت پروتین یا فون دی چې د اکټین او مایوسین څخه عبارت دی چې د دغو اکټین او مایوسین له حرکت څخه له تقلصاتو څخه حرکتونه رامنځته کیږي. یعنی اساسي واحد د دغه دوه پروتینونه دي. عموما د دې کوم میکانیزم چې دی هغه په داسې ډول سره دی چې اکټین چې دی هغه پر مایوسین باندې چې کیږي شویږي چې د هغه په ترڅ کې حرکت رامنځته کیږي. دغه عملیت څه ډول صورت نیسي راځو په دې باندې ځان پکو. عموما کله چې زموږ د بدن یو عضله غواړي چې حرکت وکړي تقلص وکړي په دغه وخت کې د زموږ د بدن پیغام چې دی دغه حرکت لپاره پیغام سیاله چې د هغه د حسي حجرو پر ځان رسي. کله چې حسي حجرو ته دوی ځان ورسوي هلته دا تعبیر کیږي او د عصب وروستۍ برخه چې د هغه د استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کوي. دغه کیمیاوي مواد د دې لامل کیږي چې په عضلاتو کې چینلونه خلاصي چې دغه چینلونه د خلاصولو سره سوډیم په ډېره اندازه چې کیږي داخلیږي د حجرې داخل ته. کله چې سوډیم د حجرې داخل لاړي د حجرې د دیوال چې دی هغه برېښنایي چارجونه پیدا کوي چې دغه برېښنایي انګیزې چې دی د حجرې تر مرکزي برخې پورې رسیږي. کله چې مرکزي برخه پورې ورسېدله دا کوم برېښنایي سیاله چې ده هغه د عضلې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه د کلسیم اندوپلازمیک ریټیکولم موجود په داخل کې چې کلسیم موجود درلودي چې هغه کلسیم آیونونه چې کوي آزادوي. چې په دې مرحله کې دغه د کلسیم آیونونه چې کله آزاد سول د کلسیم آیون د دې لامل کې چې اکټین او مایوسین فلامنټونه چې شي اغیزمن سي. چې په دې سره دا اکټین چې دی هغه پر مایوسین باندې شوي کیږي چې کله چې پر شوي سو په د عضلاتو تقلص منځ راځي. کله چې دغه تقلص حرکت پای ته ورسېدي بیرته دغه کم کلسیم چې دی هغه خپل په مخکینی ځای ته یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان رسوي. چې دغه کله چې کلسیم بیرته خپل اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان ورسوي عضلات چې د بیرته د استرخا حالت یعنی خپل بیرته هغه عادي حالت ته راګرځي اوږدیږي تقلص پای ته رسیږي. چې په دې سره د دوی کم تقلص شي وو چې شي کیږي نور مثال دا کم حرکت شي وو هغه نور چې شي کیږي پای ته رسیږي خو تر هغه وخته پورې چې مثال حرکت جریان ولري د کلسیم آیونونه چې دی هغه به چیرې وجود ولري دغه کم کلسیم آیون به داخل شي یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته به بیرته نه د حجرې په داخل کې به ګرځي. دا و د دوی حرکت چې په دې باندې ان شاء الله تاسو به پوسیو یاست چې څه ډول سره د عضلاتو حرکت اجرا کیږي. یعنی ډېر یو اړینه پروسه سره ورسېدل چې موږ اول ګوري مستقیم د سیالات عصبي سیستم چې دیر د عضلاتو پر حرکت باندې څونه مستقیم اغیز درلودل پیغام ورسېدي عصب ته عصب استایل کولین پر عمل کیمیاوي مواد تر شکرله چې هغه د حجرې د چینلونو خلاصېدل لامل شوه. چې کله چینلونه برخې خلاص سول سوډیم چې شي سو د حجرې داخل لاړي سوډیم د څه لامل شو د برېښنایي چارج پیدا کول لامل شو. چې په برېښنایي چارج چې کله په حجرې کې رامنځته سو هغه د حجرې دیوال چې کوي اغیزمن کوي. حجرې دیوال چې سو د اندوپلازمیک ریټیکولم یې چې شي کې اربع سي تر څو کلسیم و چې ته داخل کې و حجرې داخل کې. چې په دې سره د کلسیم د آیون په آزادېدو سره د اکټین او مایوسین فلامنټونه چې سو اغیزمن سو او په پایله کې زموږ د بدن حرکت رامنځته سو. یو ډېر ښایسته پروسه درلوده. ګوري کله چې دغه فعالیت سرته رسیږي مالمدار خبره ده دوی انرژي ته ضرورت لري تر څو د دوی دغه حرکت سرته ورسیږي. نو د هغه دپاره موږ وایو چې د غړو د انقباض لپاره انرژي د کمه لاسته راځي. عموما دغه عضلې چې دی خپل په هوازی یا هم غیر هوازی توګه سره ای ټی پی انرژي لاسته راوړي چې کله چې حجره د استراحت په حالت کې اوسي هغه وخت دوی ای ټی پی انرژي جذبوي په غیر فعال ډول سره او په هغه برخه کې چکیر ذخیره کیږي. کله چې د انقباض حالت د تقلص حالت رامنځته کیږي کلسیم چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه آزاد شي په دغه وخت کې کله تقلص په پیل شروع کوي نو به چې کېږي ای ټی پی انرژي خپل ځان مخته کوي چې دغه ټوله فعالیت چې د سر ته رسیږي د دې لپاره د ای ټی پی انرژي ضروري ده. که چېرې ای ټی پی انرژي ونه اوسي د دې کوم فعالیت چې دی هغه سر ته نشي رسېدلی. په عضلاتو کې چې کله تقلص رامنځته کیږي ای ټی پی انرژي راولاریږي په ای ډی پی باندې اوړي او ورسره یو مالیکول فاسفیټ هم جوړیږي. یعنی ای ټی پی تجزیه کیږي په ای ډی پی او فاسفیټ ګروپ سره چې دغه ای ډی پی او فاسفیټ چې بیرته کله سره یوځای کیږي ورسره چې لاسته راځي ای ټی پی لاسته راځي چې په دې سره انرژي چې کیږي ازادیږي. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده، سکلیټي عضلات په لنډ ډول واضح کړئ. دویمه پوښتنه ده، د غړو د انقباض لپاره انرژي څه ډول برابریږي. دریمه پوښتنه ده، د عضلاتي میزو ښویدنه څه ډول صورت نیسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
Nor makawa na zunna.